پاکستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونا ما هم په کابل کې د حجاب نه مراتولو په تور خزو او جنو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او خبرداري ورکړې چې دا ډول پیښې خزي او جنو نور هم څنډې ته کوي او د ویرې په خبرولو د خلکو باور کمزورې کوي. یونا ما په یو اعلامیه کې چې په جولای په 28 په خپل اکسپان خبره کړې ویلي چې دوی په کابل کې د جنو او خزو د ورستۍ نیونو د راپور وروسته د طالبانو د حکومت له چارواکو سره اړیکه نیولې او په دې اړه د نورو معلوماتو غوښتنه ترې کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر عیني شاهدان چې د ښځو د نیولو پیښې په خپلو سترګو لیدلي وایي دغه وضعیت یو ویرونکي فضا رامنځته کړي. له ډلې یوه چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي د خپلو سترګو لیدلی حال له ازادي راډیو سره داسې شریک کړو.
ومې لیدل چې ښځې د سړک پر سر درولې وې، ښځو چیغې وهلې خو دوی له ښځو سره په تنده لهجه خبرې کولې. زه خپله د دې صحنې شاهده وم. ښځو ژړل. دغه وضعیت سل په سلو کې د ویرې او ترس فضا رامنځته کړې ده او کله چې موږ له کوره بیرون وځو نو په ویره کې تګ راتګ کوو.
نوموړي وویل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبین نارینه وو او کومې مېرمنې چې نیولې وې ټولو حجاب مراد کړی و. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د طالبانو دا کړنې د ښځو سیستماتیک ځپنه بولي او له خلکو غواړي چې د طالبانو د حکومت په وړاندې د ښځو تر څنګ ودرېږي. له ډلې مولوده توانه ازادي راډیو ته وویل
دا بده مرغه دا د جنسیتي اپارتاید یوه برخه ده چې د پلي کېدو په حال کې ده. د دې وروسته باندې ښځې له کوره د راوتلو جرأت هم نشي کولی. دې کار د کورنیو ترمنځ ویره او وحشت ګډ کړی. خلک باید د دې نظام پر ضد راپاڅیږي او پر وړاندې مقاومت وکړي.
د راپورونو له مخې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې ظاهرا د حجاب د نه مراد کولو په تور په کابل کې د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ پیل کړې. که څه هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي سیف الاسلام خیبر یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې دغه پیښې رد کړي، خو په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښودل شوي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبان د کابل په ځینو سیمو کې ښځې او نجونې نیسي. په دې ویډیوګانو کې د ځینو ښځو د اعتراض او ویرې چغې هم اورېدل کېږي. یو شمېر معترضو ښځو په ټولنیزو رسنیو د طالبانو دغه اقدام په کلکه غندلې او دای په ټولنه کې د ښځو لشتون او مقاومت د طالبانو ویره بللې ده.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې د پای شیبو ته رسیدلی اوس ورزده ته چې د جولای په 28 د افغانستان د 15 شمالي ولایتونو د ځوانانو او فعالانو څلوېښت کسیز ډله خوست د سولې او یووالي له پیغام سره ورغلي. نجیب الله الخیل او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د 15 شمالي ولایتونو بلخ، جوزجان، سرپل، سمنګان او فاریاب د فعالان او ځوانانو یوه څلوېښت کسیزه ډله د سویل ختیځ ولایتونو څخه د لیدنو په لړ کې د خوست سرحدي ولایت ته راورسېدل. د برنامه تابعه کوونکي وایي په وروستیو څلورو لسیزو کې د افغانستان خلکو ته د نورو زیانونو په خوا کې د دوی ترمنځ بې باوریو ته هم لمن وهل شوي او دوی غواړي د دا ډول برنامو له لارې د بېلابېلو قومونو او ملیتونو ترمنځ اعتماد او یووالی پیاوړی کړي. د اطلاعات او کلتور ریاست استاد سبحان الله ایزام مشال رادیو ته وویل
د شمال زون ځوانانو جنوب ختیځ زون ته سفر کړی دی ترڅو په دغه زون کې د ټولو ولایت څخه لیدنه وکړي او د دغه زون د جنوب ختیځ زون د ولایتو د فرهنګونو سره د دغه قومونو د جوړښتونو سره او دلته د شته فرهنګونو سره آشنا شي، د ځوانانو سره وګوري، د قومي مخورو سره وګوري.
د خوست اوسیدونکي وایي د وروستیو لسیزو جګړو او ناامنیو له کبله تر ډېره خلکو یوې بلې سیمې ته زړه نه ښه کاوه، خو اوس مهال باید خلک د امن له فرصته د ژوند د خوالي او شته ستونزو څخه د وتلو لپاره کار واخلي. یو تن قومي مخور رحیم جان باباکرخیل وویل
څومره چې دغه قومونه په اتحاد وي، یعنی ازبک، تاجک، پشهی، پختون، دا ټول قومونه چې په اتحاد نه وي افغانستان نشي جوړوای. ټول قومونه چې په اتفاق شي، په اتحاد شي، نو یې نه بعد به افغانستان جوړیږي. دا چې موږ بیتپوک شو، افغانستان وځپل شو، کمزوره شو، اوس ضرورت ده چې افغانستان ښه تعلیم وکړي، روزنه وکړي، پرمختګ وکړي. نو ټولو نه مې خواهش دا ده چې په اتفاک اتحاد شي، انشاءالله افغانستان به جوړ شي او کامیابۍ په لوري به ځي.
د شمالي ولایتونو څخه راغلي ځوانان هم وایي د هیواد د آبادۍ او د دې خلکو د هوساینې لپاره ګډ کار او د زیانمن شوي باور بیا بحالیدل د اړیکو له پراخېدو او یوې بلې لرې او نږدې سیمې ته له ولسي راشه درشه سره تړلې ده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د خبرونې د پای په شیبو کې دا راپور اخلو چې په تاجکستان کې یو شمیر میشت او له دغه هیواد ایستل شوي افغانان وایي له تیرو دو اونیو راهیسې د افغانانو د نیولو او ایستلو بهیر زور اخیستی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې ګڼ افغانان د تاجکستان د پولیسو لخوا نیول شوي، ښځې او ماشومان له ښوونځیو، بازار یا کورونو بیول او افغانستان ته لیږدول شوي دي. له تاجکستانه یو شمیر راستانه شوي دردونکې کیسې لري چې زموږ همکاري ورسره خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
له تاجکستان د افغانستان بلخ ولایت مزار شریف ښار ته په زور استنه کړل شوې افغان کډواله و دېرش کلنه نادیا ده. دا چې د درې ماشومانو مور ده، وایي تیر یو نیم کال د تاجکستان پلازمینې دوشنبې اړوند د وحدت په نوم په یو ښارګوټي کې استرالیا ته د تلو کیس پروسس ته په تمه او دیره وه. د نادیې په خبره څلور ورځې مخکې د جولای په 18مه د دغه هیواد پولیسو یې دوه کوچني زامن له ښوونځي وړي وه، او په خبره یې وروسته له هغې چې دوی یې د پیسو په مقابل کې خوسې کړل، دا او اولادونه یې سره له دې چې هلته یې د استوګنې او کډوالۍ ټول قانوني اسناد درلودل په زور یې افغانستان ته ستنه کړل. دې ازادي راډیو ته وویل
موږ یې راډیپورټ کړو، پیسې هم راسره نه وې، ډېره سخته وه. بیا مې پر پوله شیرخان بندر کې یو کس پېژانده، زنګ مې ورته ووهه چې پیسې نه لرم، ما سره مرسته وکړه. بیا یې موږ سره مرسته وکړه چې تر مزار شریف را ورسېدو. دوی یعنی پولیس کور په کور ګرځېدل. یو ځلې اسما زامن نیولې وه، سه ورغلم چې دوی پلار نه لري مې ډیپورټ کوي. بیا یې له ما پیسې واخیستې، را خوشې کړل. بیا د کور شاته راتلل چې افغانان ووزي، مجبورن راغلو.
د نادی میړه څلور کاله وړاندې د کرونا له امله مړ شوی او بل سرپرست نه لري، خو یوازې نادیا نه، له تاجکستان نه د افغانستان پلازمینې کابل ته بل افغان کډوال چې ځان کابلي معرفي کوي هم ورته خبره کوي. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دوه کلنې استوګنې وروسته نږدې څلور پنځوس ورځې مخکې د کار له ځایه نیول شوی و او مستقیما افغانستان ته استول شوی دی، او په خبره یې درې ځوانې لوڼې او مېرمنې لا هم تاجکستان کې ورنه پاتې دي.
ما هلته په وحدت خارګوټي کې یو رستورانت درلود چې ورځ د مازیګر څلور بجې راغلم. زه ونیولم، اسناد او د کډوالۍ کارت مې چې لرل هغه مې وروښودل، خو هېڅ یې ونه منل. موټر کې واچولم، هلته یو مرکز ته بوتلم چې ګورم هلته تر دېرش کسان نور هم وو. خو شپږ ویشت کسان یې ترې راجلا کړو، موټر کې واچولو. د شپې لس بجې حرکت وکړ او تر دوه بجو یې سرحد ته راورسولو. کورنۍ مې په تاجکستان کې پاتې ده، ښایي سبا مې کورنۍ هم راشي، ځکه دا ډول چې دوی ښځې او ماشومان نیسي، رحم نه کوي، سپکاوی کوي، دوی به هم راولېږي. دلته هیڅ هم نه لرو، قسم دی چې دا درې څلور ورځې کور لټوم، حتی یوه کوټه هم نه پیدا کیږي.
دوی وایي له سختو اقتصادي او د سرپناه ستونزو سره مخ دي، او تاجکستان ته یې له تګ مخکې ټولې شتمنۍ پلورلې دي. په تاجکستان کې میشت افغانان بیا وایي چې له دغه هېواده د افغانانو جبري ایستل له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې پیل شوي، خو ټینګار کوي چې له تېرو دوو اونیو راهیسې دا لړۍ چټکه شوې او حتی ماشومان او ښځې له بازار، سړک، کورسونو، ښوونځیو، روغتونونو او بېلابېلو عامه ځایونو نیول کېږي، او په خبره یې د هیڅ ډول قانوني اسنادو له پام کې نیولو پرته مستقیما د افغانستان پولې ته استول کېږي. دوی وایي دغه هېواد کې د افغانانو د اوسېدو لپاره پنځلس ورځې وخت ورکړل شوی و، او دوشنبه د جولای یوویشتمه یې د ضرب الاجل وروستۍ ورځ ده. د تاجکستان د پلازمینې دوشنبې ښار اړوند د وحدت ښارګوټي چیرې چې اکثریت افغان کډوال پکې میشت دي، یو اوسېدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرول لو بشارت ازادي راديو ته وویل
خیلی کسای دیگه بشارت را داده شده که باید تاجکستان.
ډیرو خلکو ته ویل شوی دی چې باید له تاجکستان ووزي، که څه هم دلته ټول کډوال د ګوریزا کارت یا د کډوالۍ کارت لري، خو چې کله له امنیتي کسانو سره مخ شي وایي دا کارتونه مو موږ ته هیڅ اعتبار نه لري. موږ دلته د دوهم هیواد په توګه یوازې د خپل کیس پروسس ته په تمه یو. زما لپاره بیرته تاګ ډیر سخت دی، ځکه په افغانستان کې مې اوسېدل ممکن نه دي. ډیر اندېښمنونکي شرایط دي. د دلته له هیڅ راز معیار پرته د پورتول پیل شوي. مخکې یوازې نارینه چې بیرون بول ایستل، خو له تېرې چهارشنبې راهیسې حتی ماشومان له تعلیمي مرکزونو بیولي او ښځې یې له ورزشي کلبونو نه نیولي، نو غیر انساني حالاتو سره مخ شوي یو.
د دې ښارګوټي بل اوسیدونکي افغان کډوال هم په ورته شرط وویل.
د پنځلس ورځې کېږي چې د ایستلو بهیر بیخي جدي شوی، تر دوشنبې آخري مهلت راکړئ نو زخته زیاتې ستونزې دي. زموږ دلته څلور کورنۍ دي، د کور ټول وسایل مو پلورل او ځینې مو تیار کړي چې که تر دوشنبې مو وباسي افغانستان ته ولاړ شو. موږ د کاناډا سپانسرشپ لرو او یا سلنه کار مو شوی، ډېر زیات اندېښمن یو. خو دا درې شپې کېږي چې له کورنۍ یو وتلي. موږ چې هر څه افغانستان کې درلودل ټول مو خرڅ کړل، هلته اوس هېڅ هم نه لرو، نه پوهېږو چې څه به کوو.
ځینې دغه افغان کډوال ادعا کوي چې د نیولو او بندي کېدو له ویرې نسي کولای د ځان، ښځو او ماشومانو د نیولو او په زوره د شړلو د پیل سوي بهیر په اړه غږ اوچت کړي. دوی وایي ډېری دا افغانان درېیمو هېوادونو په ځانګړې توګه کاناډا، امریکا او استرالیا ته د کیسونو د پروسس، د خپلو لوڼو د تعلیم دوام او امنیتي ګواښونو له امله دغه هېواد ته ورغلي دي. ازادي راډیو په تاجکستان کې لږ تر لږه د افغان کډوالو له اتو میشتو کورنیو او افغانستان ته بیا له درې ستنو کړل سویو کورنیو سره خبرې وکړې چې دوی هم ورته شکایتونه، اداوې او اندېښنې مطرح کوي. دوی ازادي راډیو ته ګڼې داسې ویډیوګانې او عکسونه او اسناد هم رالیږلي چې تاجک امنیتي ځواکونه له کورونو کډوال راښکته کوي او په ګزیل یا مینی بوسونو کې د کډوالو تر مرکزونو وړل کیږي او له هغه ځایه د افغانستان پولې ته استول کیږي. خو ازادي راډیو دا ویډیوګانې او عکسونه په خپلواک ډول نسي تاییدولای. هم د تاجکستان دولت تاییدوي تر اوسه رد یا تایید کړی نه دي، خو له دغه هیواد یې د افغان کډوالو ایستل په رسمي ډول منلي دي. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خبر د جولای په 19مه د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د پولیساتو ځواکونو د مطبوعاتي مرکز د اعلامیه په خبرولو ویلي چې تاجکستان ته د بهرنیو اتباعو کډوالي زیاته سوې او په ټکو یې ځینې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورننوتلي دي او یو شمېر یې په کلکه د استوګنې له قوانینو سرغړونه کوي. چې ډیری دغه افغان کډوالي ردوي او وایي چې په غیر قانوني ډول تاجکستان ته ننوتل تقریبا ناشونی ده. د دې بیان له مخې دا کسان د افراطي ډلو د نظرونو په هڅولو او تبلیغ کې ښکېل دي، د کډوالو د حیثیت یا اسنادو ترلاسه کولو لپاره غلط معلومات او اسناد چمتو کوي، د کډوالۍ له سیستم سرغړونه کوي، د دریم هیواد تابعیت لري او د تاجکستان خاوره د مخدره توکو د قاچاقو د ترانزیتي هیواد په توګه کاروي. خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو په دې اړه هیڅ شواهد یا شمېرې نه دی وړاندې کړي او دا ټول هغه موارد دي چې افغان کډوال اراده وي. تاجک چارواکو ویلي چې له تاجکستانه د یو شمېر افغان کډوالو ایستل له همدې عمله ترسره کیږي. د تاجک چارواکو په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې په دې وروستیو ورځو کې څومره افغان کډوال بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستنه کړل شوی دي. خو مخکې له دې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د غبرګولي په لومړۍ اونۍ کې 43 تنه د کندوز د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته استول شوي چې ټولو یې قانوني اسناد درلودل او د ایستلو لامل یې هم نه دی په ډاګه سوای. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت چې لا هم د تېر جمهوري نظام د سفیر ظاهر اخبار له لوري اداره کیږي، ازادي راډیو سره خبرو کې د دې کډوالو ایستل تایید او په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې سفارت د رسنیو برخې یوې مسؤلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم او غږ خور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان کې د افغانستان سفیر او ملګري ټیم د تاجکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ګډون څو بیلابیلو اړوندو ادارو ته د دغو کډوالو د جبري ایستلو د مخنیوي او د دوی د اوسېدو مودې د اوږدولو لپاره مکتوبونه ورستولي، خو په خبره یې تر اوسه ورته د تاجکستان حکومت هیڅ ادارې رسمي ځواب نه دی ویلی. د کډوالو د حقونو ځینې مدافعین د تاجکستان لخوا د افغانستان اوسنیو شرایطو او په دې ډول د افغان کډوالو ناڅاپي ایستل د کډوالو او بشري حقونو نړیوالو نورمونو خلاف بولي. له دې ډلې د کډوالو د حقونو فعال عبدالرحمن
تاجکستان د افغان کډوالو جبري ایستل پر راپور شوی طریقو د افغانستان اوسنیو شرایطو کې د کډوالو نړیوالو قوانینو بشري حقونو په ځانګړې توګه د بیرته ستنولو د اصل ښکارا سرغړونه ده. دا اقدام نه یوازې د زرګونو کسانو ژوند او امنیت خطر سره مخ کوي، بلکه انساني کرامت او د کورنۍ بنسټیزو حقونو ته به احترامي کوي. نړیواله ټولنه او سازمانونه مکلف دي چې ژر تر ژره د دې اقدام د مخنیوي لپاره مداخله وکړي.
په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت معلوماتو لمخې په دغه هیواد کې دا مهال 13,000 افغان کډوال ژوند کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د ازادي ملما
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. کبه پهل کې راته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لز د کړ پات شوې.
سلامونه پریزا جان تاسو او د ازادي رادیو قطرمن اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسي طالبان چې کړ افغانستان ته او په خاص توګه کړی چې کابل باندې وزت کوانزي پر سم سنف کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعا ډیره و سخت ورځ وو نه هیریدونکې ورځ وو.
در امتحان ما پا غورز بیاور کلو؟
دیر جالب بود که چی پا غورز ما یعنی دو غورز نزد دیری برای خاطر لرم پا اولی کس ما در نگدی ملگر مور وفات شوی و چی دو غورت هم خپا و با دیگی یعنی یو امتحان ما ور کلو خو کسی خب بود سبت بود در دیری خبری به چی طالبان غنی ویره و امتحان مخلص ولو کله چې امتحان او اچل مکتب کې ډیر حال مغال وو او موږ دا خبره کړه چې کورونه ته پاتې لار شو یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دا فضا چې ډیر یو سپیر باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوی وو.
دغه نمخ کې چې تاسو د غورز تجربه کړی یا د غورز وګورئ د څه باور دی کوي چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تروسه ما په زندگی کله به چې موږ ته په خانه او خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې موږ وجدا یو تیر وخت دی او هیڅکله امکان نه لري چې بیرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه باندې وخت تیر شي هیڅ مو فکر نه وکړی.
په دې د باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کیږي؟
هیڅ کله دا خبر مو هیڅ کله په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبان په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې اسمانه هیریږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله ځکه څه هم ډېره کوچنی وم هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې دلداره به چا دسې نشوای کړلی هغسې به نشوای کړلی یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا په زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به طالبان.
له هغې ورځې نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی څلور کاله تېر شول په کور ناستی څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود خو اوس په دې وروستۍ کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو ندارم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دوته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړه شي خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړی.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې ولته سی وبختم او شاعري یادونه مو وکړه که بیا مو په پای کې وخت کم شیر لته سی واورو هم ذهن ارتزانه واده کړی. اوس که ته وای په مکتب کې چې وای د مکتب کوم خاطره هم سنفیانو سره په تماس کې کوم څه در سره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې ساتلې؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هیڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د غمو حافظت کوم. هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینې د مکتب و خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلي دي او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم یعنی واقعا زه یو یو خ اس کرم خو هغه کیس ما وجنیم بیرته از ما زړه ډیر خفه کوي ځکه چې هغه یو داس وخت نه چې په ما ته دوی داس خاطرې لیکلې چې لدې ورځ موږ دې ځای ته ورسی ګوز موږ د هیله پر شي تا دغه سه ویل دغه سه وشي او چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټول هیلې نیمګړې پاتې شوې دي.
د هم سره فیانو سره تماس کې کې نه یوازې د کتابچه در سره ده
تقریبا یو څو ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي فعلا.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو نو همالته مساتیر وي او یو دوې ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لای قموی کی واز شوخوی
او خو ما یعنی په ډیرو ټمبل شاګردانو کې نه وم خو دې دغه څه خبره ته دوه نمبره سره ډیره ګرځیدم ځکه چې مثلا دومره لایق نوم چې زایم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایق وم په بی ګروپ کې وم او کله چې ګروپونه نه وتنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم کله د لاسونه پورته شوې وم ښه وم نو ګزاره مې کړله.
یاد شي اوله ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او هېڅ کله مې نه یېرېږي زما مور مریضه وه نو د مات موږن سیه وه هغه زما سنفۍ وه د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم زما پلار د ځینو ستونزې له امله په افغانستان کې نه وو نو نور څوکره مو ښوونځي ته بوزي کله چې زما د ملګری زما د وړکیتوب همغه لومړنی ملګری مروان میکي هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندې لري اوس هم شته ده. نو هغه په مکتب کې شامله وله راغله ما ته وایي چې شبانې دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شامله وي زه راغلم خو زما مور مریضه وه ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامله شم مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کار دپاره پکاره دي هغه یې ما ته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته د مونږ مکتب چې وو په نسوان وحدت مکتب ډېر ښکلی پارک لرلو کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم یعنی زه د مکتب نه ډېر هغه پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بیخي نه هېرېدونکې ورځ او هېڅکله مې هم دې یاده نه وځي.
له هغې راوروسته همدا ملګرې چې مو یاده کړه مروه نومېده همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې
تقریبا تر شپږم صنفه پورې د مروې څخه په یوم صنف کې وم بیا د ځینو ستونزو امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر وو یا مثلا نګرانه بنه پیدا کېدله مې موږ ټول تقسیم کړلو بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه زه بل صنف ته شوم زما د ما یوه لور وه سوری نومېده هغه بیا بل صنف ته شوه کله چې زه بل صنف ته شوم سوری په ما پسې ژړل یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې څخه وم یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې څخه په یو صنف کې نه وم بیا تر لسم
صنفه پورې د مروې سره. تاسو یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وي ستاسو په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده په دوه د ملګرو په ګروپ کې دی مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
ما نقل ورکوم خو دا د عمل مې بیا ښه کار نه کوي چې په نقل کې به ګیر شوم په ګیلې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي کوم مضمون وخ زده کېده؟
ساینس پښتو دا زما د خوښې مضمونونه وو ټول مې زده کېدل خو څه شی مې چې نه زده کېدل هغه ریاضي وو تر اخره پورې مې زده نه شوه.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک کېږي شبانه که پدیل را توای است ده خونزی سر بیره پا کور که چه واسی استی و مویلی چه اشپزین برنگ رنگ زده کرده چه خب پخیی چه دی زده کرده
پلاو منتو آشک زمایت نیدیگی یعنی که زه ارزا کنم لوبیا یادم لوبیا
ده پخول موس ورت زده کرد؟
ځکه چې مکتب وخت کې کوچنی وم زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کې چم چلسم صفه پورې کله چې اوسم زه خاطرې یادوم د یین د لسم صفه خاطرې کله کښېنو بیا وایم چې یعنې موږ څومره کله وایم جاهل وو په هېڅ نه پوهېده ما کله کله وایم زړونه وو پاک ور څه مو زر منل پر څه باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله دا تیر ورځو کې هم د ما د ملوري وه خبر یاد کوي چې اسمې نه یېرېږي یوه ورځ ما زري کور ته روړې وه او د مکتب آزري وایي ما د مکتب کې ویلي وو که ته آزري د مکتب کور ته یوسې کور مو ورخلي وایي زه تر سبا پورې په دې فکر کې یم چې د آزري څه رقم یوسم چې کور مو ور ونخلي.
واقعا جالبه ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وایي، څه وخت مو دا فعالیتونه پیل کړل؟ دا شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی؟
کله چې په مکتب کې مو زما ډېر خوښېدل، مثلا انانسري وکړم، د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم، خو زه کوچنی وم، په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم، هېچا وخت نه راکولو. او د دې نه ډېره څه اورېدلم. زموږ یوه صنفي وه د لغمان وه، نو هغه ډېره تکړه وه، همیشه به د صنف کومه خبره کې دا سر پیلي به وایي، هغې ته به یې وار ورکولم. خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم، نو بیرته د مکتب نه روشل، ما فکر وکړو چې زه باید حتما په هره طریقه وي، زه باید رسنۍ ته لاړ شم، زه باید خبریال شم. اوس یو څوک وي چې ته خبریاله یې. نو د هغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو، د هغې نه وروسته زه ما تلویزیون ته لاړم، بیرونو رسنۍ سره مې کار وکړ. او یین د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره این چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده، هغه چې ژورنالیزم وه، او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې، هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و. یعنی هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم، کارانو ووینم، مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی، د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و. یعنی ژوند دی، او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله، لکه چې مکتب مخکې نه خو وخت، کله چې طالبان په افغانستان واکمن شول، بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل، نو ما قصد وکړ چې حتما باید ما ته څوک وي خبریاله. دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله، پلار به مې ورته وخندل، لور اوس د مکتب نه دی ویلی، خلکو مکتبونه ویلي، کوم ځای ته نه شي رسېدلی، او تو مکتب نه دی ویلی، ته څه رقم رسنۍ ته ځې، ته څه رقم تلویزیون ته ځې. خو بس نو وایي خواستن توانستن است.
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانې دې اقلی ورسنۍ ته ځان ورسوي، سره له دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، فارغ هم نه ویل مکتبه؟
واقعاً دا ډېره سخته وه. اول که موږ د خبرې ته بدون دېدونه چې زه د مکتب نه فارغه وم یا نه وم، موږ تاسو پښتانه یو، مثلا ډېرې خبرې په کې راځي. که چېرته یوه نجلۍ رسنۍ ته لاړ شي، په پښتانه کې ډېر غټ عیب ورته جوړېږي. نو لومړی ما د خپلې ټولنې د خلکو د ذهنونو سره، یعنی ډېر غټ مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم. وروسته له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم، ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم، اول ما ته ویل چې ته د مکتب نه فارغه یې، ما ورته ویل چې نه. مثلا ما ته ویل چې په امتیاز به کار کړې، داسې به کې، هسې به کې. خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
شم. په امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه؟ ماش مو هم اخیستی
په ولو کښې مې په امتیاز کار کړی دی، د یوټیوب چینل سره مې کار کړلو، نو تقریبا شپږ میاشتې، نو هغسې په امتیاز ووتو تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله.
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله؟ ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوي.
یعنی زه کوم، زما پلار ډېر مهربانه انسان دی، د هغه یعنی هغه چې ما هر څه په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړي دي، هېڅ هم نه دي ورکړي، که پیسې به وي که به نه وي. یعنی تاسو په پرې او آخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول، نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی، او که به نور نه وو، حداقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وتلي چې په کور کې به پیسې نه وي، سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایه دپاره. ما ته یې د همسایه نه اخیستي، خو ما ته یې کړي چې ته لاړ شه، خپرونه لرې، ثبت وکړه او بېرته راشه.
دا دا لکه موخ نه چې ښوونځي بند شوي دي، ځینې نجونې نه، بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې دي سرچ هم کړی، هغه معلومات ښیي چې یو ډول لکه یو ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي، ځکه چې پخوا خو زده کړې وې، تعلیم وه، نجونو تعلیم کوه، و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ، واده وکړئ، یو څوک ولرئ په ژوند کې. دغه فشارونه په تا یا دغه ملګري دي چې شاوخوا دي، هم صنفیان دي، کله خو در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خو داسې غوښتنه نه ده کړې؟
زما نه خو الحمدلله خیر یو دوه ځلې شوې، خو بیا چې ما قناعت ورکړی منلی. خو د صنفیانو مې د ملګرو نه مې د ډېرو نه خبره شوې، ما ته حتی داسې نجونې وي چې زما په یاد کې ما نه هم کوچنۍ وې، زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څښتنې شوې، ودونه یې کړي دي، اولادونه لري.
ستا په باور باندې دا نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ته قناعت وکړي؟
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه مثلا نووس کومه کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شم کورنۍ ته دې موضوع کې قناعت ورکم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته درس ته کوم وایي په کومه باندې یعنی ته دې درسونه خو دې هغه خو ټول وایي یا رقم یې کې مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غواړي مثلا ډاکټر شي ته څه رقم غواړي خبريال شي ته څه رقم غواړي یو ښوونکی شي په کوم طریق باندې نور د قناعت په اړه هیڅ خبره نه پیدا کیږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې انجلۍ ته همدا لار پات کیږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر و ځکه چې دلته نور رزق نه ده پاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چاته مو نشو ورکړی مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټر شم هغه ته وایي ته په کومه ډاکټره کیږي درس نشته مکتب نشته پانتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټره شي ته نشو ورته زه غواړم ښوونکی شم خو دې ته نه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خو دا کوم انجونو چې هم صنفیانې ملګري یادې کړې دوی چې ودونه کړي بیا خوشاله دي په ژوند کې
خبر نتری لرم فقط دوم را خبره شیم مثلا چه ما تولیشی شکی بان نامزاد شوه یا در نامزاد شوه یا در فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دوم را خبره شیم نورز کمه اری کنه ورسه لرم چیز پویشم چه چوم را بخوشحال خلا یو دو چه خبر ایم یو پکر دیر خفاده خب بله خیلی خوشحال دل
کله د خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار هم رانوړي یو کال نور په کور پات شي خدای شو واده وکي په دې فکر کړی
پریخ می فکر نه کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید اسو ما څنګه چې کی لکه څنګه چې مکتب نه ویلای زه خبريال شوم هم دغه څه کوم چې هر څنګه کی دی دا زده کړم که زده کړم نشم خو زه خپل زده کړې پوي ته ورسم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه بورسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل بورسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړې کېږي موږ څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړې نه هېڅ نه جوړي موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه و اوس ورځنه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وکابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا و په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی ځکه آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وسم نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشلو شوه پکې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې هېڅ نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکړي اما دا زما یو شخصي نظر دی خو یو څو د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي زما حضوري درس ښه زده کېږي
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسې ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه وه په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه یعنی ستاسو فعالیتونه په کومه برخه کې وه
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وایي چې دغه ما شاعران په اړه معلومات ټولول دي مې غوړوندې کول دي یو شعر به مې ویل ورسله غي څومره چې واخ وتل اوس ما د شعر او شاعر سره علاقه ډېره ده یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله سمه مې شعر ویل او سمه چې د خلکو خوښېدل مې ځل چې سمه شیدونه خوښېدل هم داسې ورو ورو ما د شعر او شاعر سره علاقه ډېره شوه تر دې چې ما د طالبانو مخ کې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې خو هغه داسې ګډ وړاندې وو چې دغه شعرونه هم زه ډېرې جالبه خاطرې لرم خو ورسله غي ما کوم شعر نه دی لیکلی خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعر سره مې علاقه ډېره شوې
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو
هغه ډېر چلب شعر وو زما د کاکا کې دا هغه یعنې ډېر ښایسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغه ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی وو پکې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ټک بوتل یې مه جانانه یم دا دا ځای ډېر جالب وو هېڅکله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه دیکلی مکوئ وایي دې کې ټول موضوع په همدې راڅرخي چې جنان او درد او غم په همدې مسایلو باندې
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد ته شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي اما سي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی، فعالیت مو کړی دی، حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر وایې؟
دلته یو شعر دی راسره دام چې دی د نجلو لپاره دی، نه به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي: له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه، اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه، اف اف زما وطنه ورځ تر بلې را نړېږي.
که په دې اړه ته وایې شبانه جانې، دا چې شعر شاعري کې ژورنالیزم سره دې ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنې په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکره کورنۍ ده. په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ماته مې تره نه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې زه برعکس مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او د خوران نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري. او نور کومه ستونزه نشته، د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي، یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کوم سترګې کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کوي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه وځي، مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتماً دې برخه کې کار وکړې، که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط، یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته دا ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي، که په سر دې کېښودي ټیټوي دي، او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په کیسه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا، که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په کیسه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په کیسه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي؟ او څومره مهمه ده چې دوی هیله مند اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې ودونه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. یعنې زه چې څومره خبر لرم، هغه نورې چې زموږ نه سنې ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان، ژوندی اوسئ. شبانه جانې چې وخت یې پرېښود راغلې پروګرام کې درسره خبرې وکړې، هیله منده یم چې یو ورځ وتوانېږي. کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي؟ مننه.
ډیر زیات مننه
ستاسو نوم چې ما ته په خبرونه کې وښتره کړ. د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی سٹور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.